درنو ریدون کو ستړي مشه او سهار مو په خیر. نن د دوشنبه یا ګلزه او د 2018 سم کال د جون 14 ده. د دې له همدې شپې د مشال لډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیل شوه. په دې لومړنۍ سلام پښتونخوا خبرونه کې در سره زه نجیب امیر او زما همکار بولیوال کاکړ ملګری په مهم موضوعاتو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو. خو پیل به له خبرونو کوو چې بولیوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه د تورخم پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وسلوال نشتې دواړو خواو ته ځاني زیان اړولې ده. پښتانه ملت پال ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د تورخم پر پوله د خلکو تګ راتګ اسانه کړي. او امریکایي چارواکي وایي په اولانډو ایالت کې د 50 کسانو وژونکي ځان د داعش ملګري ښودلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د تورخم پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیګا وسلوال نشتې سوی او دواړو خواو ته ځاني زیان رسولې دي. د پاکستاني پاوز د عام اړیکو څانګې ویلي چې په دې نشته کې د دوی یو اسکر ټپې سوی دي. او د خیبر پولیټیکل نظامي چارواکو بیا ویلي چې د نه ولسی وګړو د ټپې کېدو د خبر دوی تایید کوي. بل پلو د افغانستان په ختیز کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل بیګا مشال راډیو ته ویل چې د دوی یو اسکر وژل سوی او 15 نور ټپي سوی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د دوی اسکرو خپل لور ته د مزي پر ځای د یو پخې دروازې پر جوړولو کار پیل کړی و چې له افغان لوري پرې برید وسو. خو افغان امنیتي چارواکي بیا وایي چې پاکستاني ځواکونو نه یوازې پر تورخم پوله د تعمیراتو کار پیل کړی و بلکې ورسره د جګړې تیاری هم کړې وه. د افغان ځواکونو محمد ایوب حسین خیل ویل کله چې دوی د دې کار مخه نیوله نو پاکستاني ځواکونو پرې ډزې پیل کړې. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د ځایي پاکستاني چارواکو له خولې وایي چې پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل سوی ده. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د جون میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ورپرېږدي چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه ولري. پښتانه ملت پال ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د تورخم پر پوله د خلکو تګ راتګ اسانه کړي. دوی وایي د پاکستان لخوا پر دې پوله د ویزو غوښتنې او تاوتریخوالی پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د عوام نېشنل ګوند ویان سینیټر زید خان وایي پاکستان باید له افغانستان سره خپل اړیکې ښې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر عبدالرؤف بیا مشال رادیو ته په دې اړه وویل
وقتاً فوقتاً چې پاکستان حکومت کله د افغانستان پر حکومت باندې دباو اچول کوشش کوي نو دا دغه مختلف هتکندې دي چې دا دوی په استعمال کې راوړي او د دې په ذریعه باندې پردي د افغانانو تنګولو کوشش کوي. خو پښتونخوا ملي پارټي په دې خبره ډاډه ده چې د افغان پښتون ملت دا لارې چارې دا څوک نشي بندولای.
د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وویل چې پاکستان باید پر تورخم پوله د ویزو غوښتنې ته لسره کتنه وکړي. د دې په وینا داسې ګامونه د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د شکولو پر ځای لا پسې خرابوي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې میرمنو او نارینهو په ګډه د بجلی د کمی پر ضد احتجاج کړی دی. د یکشنبې په ورځ ناوخته په سیدو شریف کې د سوي د احتجاج پر مهال د مظاهرې ګډونوالو د وابډا محکمې صوبایي او مرکزی حکومتونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو برخوالی او په سیدو شریف کې د میرمنو د چارو کونسلری اقبال جهان مشال رادیو ته وویل
د افطاری په ټایم کې لوډ شیډنګ دی، د سیری په ټایم کې لوډ شیډنګ دی او د ګرمۍ د وجې نه عوامو ته دومره زیاته مسله ده چې د سکول کې روزانه 20-25 ماشومان روزانه بیهوشه کیږي د ګرمۍ د وجې نه. دغه شان هسپتالونو ته مونږ ویزټ کړی دی، د مریضانو ډېر بد حال دی د بجلی د وجې نه. که یو مریض گزارو کی خو د بجلی د وجې نه هغې ته د هیزې بیمارو لګي هغه بیماري د هغې زیات حده پورې ورسي.
سوات کې د میرمنو د بجلی پر ضد د احتجاج په داسې حال کې دی چې د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم په دې اړه خلکو احتجاجونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د پاکستانی طالبانو مرکزونو په افغانستان کې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د یکشنبې په ورځ په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف څرګندونو ته په اشاره وویل د ملا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې نسته. تواب غورزنګ وویل
زموږ باور پر دې دی چې که غواړو چې په منطقه او افغانستان کې خصوصا سوله راشي، ښه ده چې د هغه ډلو په مقابل کې اقدامات وشي چې همدا اوس د پاکستان په خاوره کې د افغانستان پر ضد په تروریستي فعالیتونه لګیا دي.
د افغان حکومت دا غبرګون له هغه وروسته مخې ته راغلی دی چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د امریکایي چارواکو له پلاوي سره په کتنه کې پر کابل او واشنگټن غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستانیو طالبانو مرکزونه په نښه کړي. د امریکا د پلټنو مرکزي اداره وایي په اورلانډو کې د 50 کسانو وژونکي تر برید وړاندې د بیړنیو حالاتو پولیسو ته ټلیفون کړی و او ځان یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملګری ښودلی و. د یکشنبې په سهار وختي د امریکا د اورلانډو ایالت د همجنس بازانو په یو نڅا ځای کې یو وسلوال کس ډزې وکړې په کوم کې چې 50 کسان ووژل سو او تر 50 زیات ټپیان سو. امریکایي پلټونکو وروسته وویل چې دا یو کم 10 کلن کس عمر متین نومیږي او افغان توکمه امریکایی دی. نوموړی تر برید درې ساعته وروسته هم په هغه نڅا ځای کې د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د عمر متین لخوا دا ډله ییزه وژنه د ترهګرۍ او کرکې یو عمل وباله. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش ملاتړ کوونکي خبري اژانس امک دا یادې ډلې له کوله ویلي چې د دوی وسلوال دا برید ترسره کړی دی، خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا رښتیا هم عمر متین له داعش څخه روزنه او لارښوونې ترلاسه کړې وي او که نه یوازې د دې ډلې د کړنو اغیز ورباندې سوی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي. تاسو خبرونه واوریدل، د دې خبرونه مهم مطالب دادي. په تورخم کې د افغانستان او پاکستان پوله ساتونکو سرتیرو پر یو بل ډزې کړي. یو آیني شاهد داسې وویل،
بیګا چې موږ روټۍ وخوړل او مانځت په تابیم کوله دغه ټیم کې بس ایک دم ډزې شروع شولې. کنه چې ډزې شروع شولې تقریبا ګنټې پورې موږ لاندې سارو، بیا دا غلا پس د سر روان شول او غره پله په دې لار باندې پاس دغه تر وخت لوړ کیته.
د پاکستان پښتانه ملت پاله ګوندونه تورخم پولې ته څنګه ګوري راپور پیلرو. پرون د امریکا په فلوریډا کې پر یو کلب برید کې لسلو زیات کسان مړه او ژوبل شول. په دې موضوع هم راپور لرو. په سوات کې میرمنو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه.
کلی نه چې روزه شروع شوې ده، د هغه ورځې نه لوډ شیډنګ سیوا شوې ده. په 24 غنټو کې صرف یو غنټه بجلی، نور بجلی نه، چې بجلی نه او باور سره نه، نو دا خځه په کورونه کې بخلي کوي، جامې انځجامې سره کوي، دا ټول کار د بجلی او د اوبو ده. هغه ته دومره تکلیفونه دي.
په پېښور کې یو ځوان هر ورځ په سلګونو کسانو روژه ماتې کوي، ویډیا خوراک ویشي.
ډېر خلک ترې خوشحاله دي، ډېر دعاګانې ورته کوي. اول زموږ زړونه ورته دوا وي، کله به 200 تنانو راو، کله به 300 تنانو راو، کله به 150 تنانو راو. نور وډونه موږ ورته ورکوله.
په دې سربېره نور راپورونه هم لرو. سو سندرې به هم واورئ. راسره اوسئ. وسم د خبرونه لومړی راپور نوای. پرون وخته د افغانستان او پاکستان سرتیرو د تورخم په دروازه پر یو بل ډزې کړي او په پایله کې د دوړو خو ترڅنګ ولسی خلک هم ژوبل شوې دي. د پاکستان د پوز لخوا په خبره شوې یو بیان کې ویل شوې چې د دوی یو امنیتي سرتیر د افغان ځواکونو په ډزو ژوبل شوې دي. راپور نوای د پاکستان غاړې ته نه تنه نور هم ژوبل شوې چې ولسی کسان دي. پاکستان وایي د تورخم په پوله د ترهګرو د اوړېدو مخنیوي په مخه د یوې دروازې د جوړولو هوډ درلود، خو افغان لوري پرې ډزې وکړې. زموږ همکار فرحات شینواری د لوړګینه رپورټ لري.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه او دواړو خواو نه سپکې او درنې وسلې استعمال شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته د توپو ګولې راپریوتې. د تورخم دې اړخ ته باچامي نسیمه په نخښه شوه، خو بیا د پولې هغې اړخ ته ځنې افغان ودانۍ او چیک پوسټونه په نخښه شول او د شمشاد غر په ویخ کې وور هم لګېدلی وو. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو غوښتل چې د تورخم پولې دې اړخ ته تعمیراتي کار وکړي، یعنی یو فلایور جوړ کړي او د مزي په ځای یو پخه دروازه ولګوي، خو افغان امنیتي ځواکونو ورسره ونه منله او دې لامله تاوتریخوالی رامنځته شو او وسلواله جګړه پیل شوه. پولیټیکل چارواکو دا تصدیق هم وکړ چې د ډزو د تبادلې په وخت د تورخم په باچا مینه کې نه تنه ولسی وګړي جوبل شوي دي او لوړګي روختون ته وړي دي، او د تورخم باچا مینې چارباغ او خارغلینه ځنې خلکو لوړګي تا کډې کړي دي او تر سهار پورې دواړو خواو نه وقفه وقفه سره ډزې روانې وي. چارواکي وایي چې د نن سهار نه په تورخم او لوړګي کې کرفیو هم لګول شوی ده او خلکو ته په لاؤډ سپیکرو باندې اعلانونه وشول چې د خپلو کورونو نه دې بهر نه راوځي، او په لوړګي روختون کې ایمرجنسی نافذ کړی شوی ده، او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده، او په پوله د ملیشې ځواک نفری کې هم اضافه شوی ده. د تورخم صورتحال په هکله په لوړګي کې ځینې کسانو مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل:
زما نوم قیوم دی، بیگا چې مونږ روټۍ وخوړل او مانځت په تابیم کوله دغه ټیم کې بس ایک دم ډزې شروع شولې، کنه چې ډزې شروع شولې تقریبا ګنټې پورې مونږ لاندې سارو، بیا دغه له پس دسې را روان شولو غره پله په دې لار باندې پاس دغه ته راوختو لوړ کې ته، بس بیا راغه له پس مونږ نیو خبر شوي، کنه پېشمانه یم په دلته لوړ کې په یو جرا کې وکړو، بس دغه له به روز ته ډزې کېدې خو یاره پته راته نور نه ده لګېدلې. کنه
نوم مې تابیز دی او د باجوړ اوسېدونکو دلته زاتر خرڅومه، بیګا چې شل ملټ او نخه بجې به ډز شروع شو لمنګه په دیره کې سارو، بیا چې دغه شو نو بار ته راوځي دی لو لوړګي تر اوس نور د حدیثې نه منګ بیا نو خبر چې سو شو سو شو خاطر ډز په ډیرې به وړې په ډیرې زیاتې به یې رب کې دونه ډیره و چې منګ تل لوړګي تر وخیتلو.
یا د دیوی چې د جون اډومبۍ نیټه نه پاکستان د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته را داخلېدل بند کړی دی، او یوازې هغه افغان وګړو لا پاکستان ته درنوتو اجازه ورکوي چې سفری اسناد ورسره پوره وي، او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. یاد دی وی چې د مئی په لسمه نیټه هم په تورخم پوله د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې لامل پاکستان د تورخم دروازه تر 15 ورځو پورې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه، چې بیا په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ولیدل او دغه دروازه یې خلاصه کړه. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون ماسخوتن مهال په تورخم کې افغان او پاکستانی سرتیرو پر یو بل ډزې کړې. په دغو ډزو کې د دواړو خواو ته سرتیری او ولسی خلک ژوبل شوي هم دي. د افغانستان چارواکي وایي په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د یوې نوې دروازې د جوړېدو په سر دغه نښته شوې ده. له جلال آباده شاه محمود شینواره نور حال راکوي.
په ختیځه سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکن محمد ایوب حسین خیل د تورخم نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د یک شمې پشپشه او خونه بجې هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستانی ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. نوموړی وایي کله چې دوی د دې کار مخه نیوله پاکستانی ځواکونو له وړاندې نه د جنګ تیاری نیولی و او پر افغان ځواکونو یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل.
د پرسونل په لحاظ خپل پروسه اکمال کړی وی، د وخت په جدو په ټانګ سوري لاندې د خپل کار شروع کی، خو د افغانانو وطن پرستی خو د پرستی نه خبر نه وو. لکه هم په ډېره ښه هماهنګي باندې زموږ جنتی ځواکونو موږ اوسو کوی چې موږ دوی ته رحمتونکی ځواب ورکړو.
حسین خیل وایي په دې نښته کې چې د څو ساعتونو لپاره دوام وکړ د سرحدي ځواکونو یو سرتیری شهید شوی او 15 تنه نور زخمیان دي. نوموړی وایي ممکن په دې نښته کې پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي وي، خو په خبره دوی سره کره معلومات نشته. د سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې لا هم په تورخم کې جنگي حالات دي او د ډیورند کرخې دواړو لورو ته ځواکونه لاس په ماشه ناستي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم په تورخم کې د همدي تاسیساتو د جوړېدو په سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لفظي شخړه راولاړه شوې وه او یاده دروازه د څو ورځو لپاره د مسافرو پر مخ تړلې وه. هغه مهال په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي وو چې پاکستاني لوري ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به د ډیورند پر کرخه په خپل سر تاسیسات نه جوړوي، خو د تېرې شپې پیښې نه داسې ښکاري چې هغه ژمنې په نظر کې نه دي نیول شوي.
د شمامود شنواری ریپورت مورید. په پاکستان کې پښتانه سیاسي ګوندونه قسم تل د لر او بر د یووالي غږ کوي، خو د تورخم په پوله د پاکستان لخوا د وضع شو وروستیو بندیزونو په اړه څرګند غبرګون مخې ته ناراضي د مشال همکار احمد الله د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او د دوی نظر یې پوښتلی دی. دوی وایي پاکستان لخوا بندیزونه اعلانول مناسب ګام نه دی. نور په دې راپور کې
د پاکستان او افغانستان اولسونه وایي چې په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط ایښودلو وجه دوی مشکلات یو په دوه شوي دي، نو د پاکستان حکومت له پکار دي چې خپل فیصله دی واپس واخلي. د دغه خلکو په وینا چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو تل د ډیورنډ کرښې نه انکار کړی دی او ویلي دي چې د انګریزانو لخوا د پښتنو د بیلتون لپاره توره کرښه راخکل شوې ده، کومه چې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. خو اوس چې د پاکستان حکومت په دې پوله په آزادانه توګه په تګ راتګ بندیز ولګو، نو دا ګوندونه ولې خاموشه پاتې دي؟ مشال ریډیو چې کله د خلکو دا غوښتنه د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په وړاندې کې خدا نو نوموړی وایي
1921 چې کومه معاهده شوې وه پینډای کې، هغه کې دا وایي چې دا پادری به تپکې کې هر کله ستاسو بدلون راځي نو دواړه ملکونو په مرزي سره وي. نو آیا دا چې کوم خویزي دا کې خو نو شنو دې کې د افغان ګورنمنت انوال دی او کنه نشي، نو دا د پښتنو سره زیاتې دی. ولی چې تلین نه دفاع واخو دا یو شان قوم دی، یو شان شي کې کفر بارډر خراب شوی دی، خو د دې ذمہ دار پاکستان حکومت دی. په کار دا ده چې تاسو د افغانستان سره تعلقات ساز کړئ. نو آیا دا چې موږ څکم کوو که دا موږ نورم د دشمنی زیاته کړو، د دې پیده پاکستان ته شته؟
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او پخوانی سینیټر عبدالرؤف وایي چې کله د پاکستان حکومت په افغانستان حکومت دباو اچول غواړي، نو دا قسمه ګامونه پورته کوي.
وقتاً فوقتاً چې پاکستان حکومت کله د افغانستان پر حکومت باندې دباو اچول کوشش کوي، نو دا د هغه مختلف کندی دی چې دا دوی په استعمال کې راوړي او د دې په ذریعہ باندې پاتې د افغانانو څنګهولو کوشش کوي. خو په ټولو ملي پارٹی په دې خبره ډاډه ده چې د افغان پښتون ملت دا لارې چارې د څوک نتی بندولای او دا به ان شاء الله چې راغو د تاریخ د ډیورن د کټ شو فیصلو ته نه رسیدلې، د افغانانو د خپل ترونه کوم تا ګور تک ده جاری.
خو د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې دا قسمه ګامونو لوجې د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې نور هم متاثر کیږي، نو پاکستان حکومت له پکار دی چې خپل فیصله دی نظر ثانی وکړي.
مونږ دا غواړو چې دا فاوته پرین چې دا مسله حل شي. دا د جوړ ملکونو لپاره په دې لحاظ خنه دي چې د سره ټینشن زیات شوی دی او مزید به زیات شي. د دې لپاره یو لار او خل پکار شي جوړ ملکونو ته کابل کې وګړي کلتم چې سره پښتانه دي نو اوس هغه شانته مين نه لري پاکستان لپاره چې څنګه مخکې وا مونږ پکار دی چې دا غوي په ځړ چې مين یا هم دی وا چې هغه واپس هغه شانته راشي او
د ذکر دا چې تیره میاشت هم د پاکستان حکومت تورخم پوله د څلور ورځو لپاره تړلې وه چې له وجې په زرګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو وسلوال تن په ډزو 50 کسانو وژل او 350 نور یې ژوبل کړل. راپورونه وایي برید د همجنس بازانو په یو کلب شوی او وروسته بریدګر هم د پولیسو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا په تاریخ کې دا د ډلهییزې وژنې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د امریکا او افغانستان ولسمشرانو دغه برید غندلی دی. راپورونه وایي برید د عمر متین په نوم د یو افغان نژاد امریکایي لخوا ترسره شوی او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت قبول کړه ده. نور حال د احمد تکل پر رپورٹ کې.
ولسمشر اشرف غنی په فلوریدا ایالت کې پرونی خونړی حمله چې د یو افغان ټبری عمر متین لخوا ترسره شو غندلې او ویلې دي چې پر ملکی خلکو برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلې چې تروریستان د هیڅ قوم، دین او نژاد استازیتوب نه کوي. د افغان حکومت مشرانو په دې اړه جلا خبر پانی څو ساعته وروسته له هغه خبرې کړې چې په امریکا کې زیږیدلی افغان ټبری 29 کلن عمر متین په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو په یو موزیک کلب کې ډزې وکړې او لسلو زیات کسان مړه او ټپیان کړل. ولس مشر باراک اوباما په دې مناسبت په وینا کې دا یو تروریستي عمل وباله او ویل
Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this
که څه هم تر اوسه وخت د خموک پوره پویګو چې دا د کرکه او ترور پر بنسټ عمل وو موږ د امریکایانو په توګه د یو بل په غم غوسه او د خپل خلکو د دفاع په پریکړو کې شریک یو اوباما زیاته کړه چې د دې پیښې دقیقه انګیزه تر اوسه څرګنده نه ده او په دې اړه چې آیا برید کوونکي به له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې لرل کنه تحقیقات روان دي تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د قاتل انګیزه به څه وو اف بی آی دا یو تروریستي عمل ګڼي موږ غواړو معلومه کړو چې برید کوونکي له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې درلودل کنه د راپورونو له مخې برید کوونکي سهار وختي په 15 بجو ډزې وکړې او پولیس درې ساعته وروسته کلب ته ننوتل او عمر متینه په داسې حال کې چې یو شمیر کسانې برمته کړي وو په ډزو وواژه ویل کېږي برید کوونکي چې د یو خصوصي امنیتي شرکت لپاره کار کوو یو ماشیندار او یو تومانچه درلودل د اف بی آی یو مامور ویلي دا سیخکاری چې متین به د افراطي اسلام پالو نظریاتو ته لیوالتیا درلوده د ځینو چارواکو له قوله ویل شوي چې نوموړي له حملې مخکې 911 ته چې د بیړنیو حالاتو ځانګړې شمیره ده زنګ وهلی وو او ویلي وو چې داعش ډلې ته یې بیعت کړی او د حملې د پلان خبره یې هم کړې وه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکایان د یوې خونړۍ پیښې شاهدان دي په لسګونو معصومه انسانان په دې پیښه کې وژل شوي او ژوبل شوي دي دی ویلي له پلټنو وروسته به پوره خبره روښانه شي چې دا ترهګرۍ پیښه وه که د کرکې د امریکایانو په حیث دی وایي موږ په دې غم کې یو ځای یو متحد یو احمد تکل په واشنگټن کې د آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې دوی د بریدګر عمر متین په اړه څه معلومات لري
تازه معلومات خو دا دي چې دی په نیویارک کې تولد شوی دی په 1980 کې دی د هغه ځینې تللي دي فلوریدا ایالت ته په 2001 کال کې دی د یو شخصي کمپنۍ سره چې د حکومت قرارداد لرو حکومتي تعمیرونه باید وساتي فلوریدا ایالت کې د هغې سره کار کوي یعنې تقریبا 9 کاله کېږي چې هملته اوسېدلی دی نو دی د هماغه امنیتي شرکت دپاره چې ده کومه روزنه لیدلې وه امنیتي محافظت دپاره چې اصلا ده ته محافظتي ګارد ویلی شو یعنې محافظ و په دې شرکت کې د لایسنس د اسلحې اخیستلو هم درلودو د هماغه شرکت دپاره یې ترلاسه کړی او تر څنګ یې د اسلحې ګرځولو لایسنس هم درلودو غیر د دې نه چې د اخیستلو لایسنس یې هم درلودو
آشنا صاحب د په باب څه معلومات شته چې آیا د تروریستي افراطي ډلو سره ارتباط درلود او که تصادفي په یو پیښه کې راښکل شوی او د دا ډزې کړي
مطلق نه ده کنفرم شوی چې دی به ګڼې د کوم سختریزه مشهور ډلې سره یا کوم وړې ډلې سره تماس ولري مګر د فلوریدا والي او سناتورې دواړو داسې وویلې چې موږ ته ایالتي استخباراتو خپل وویلې چې د دې ارتباطات وو د سختریزو ډلو سره خصوصا د داعش سره اما اف بی آی چې فدرال اداره ده دوی ویل چې موږ لا هم تحقیقات کوو ځکه چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي تایید شوی نه دی مګر په ټولو رسنیو کې او په هر ځای کې چې په امریکا کې ځینې کسانونه یا بهر دي اکثر هغه پلویان چې د داعش په فکر ژوند کوي د ده کار یې ډېر ستایلی دی اما په خپله تر جمهور رئیسه پورې ټولو دا وویلې چې دا یو د نفرت او د کرکې وجه ده چې په امریکا کې تقریبا شل دا جرم ډېر اوچت دی
د ده په باب د دې د شخصي ژوند او کورنۍ په باب تر اوسه پورې د څه کوم درک لګول شوی چې دای څوک د حکومت کورنۍ پورې تړلې د ورونه خويندې پلار مور دی معلوم شوی
تر یو هغه خو معلوم دی دلته په خصوصا په افغان کمیونټي یا د ټولنه چې دلته په ورچینیا کې د اوپنګیاسو پیژن خصوصا د دې د پلار یا والد چې خپل صدیق مشهور دی د په سوشل ټولنیزو رسنیو کې هغه یو ډېر مباحثهیي کلیپونه او ویډیوګانې ثبت کوي دی مشهور وو نو دلته یو فامیل چې زه یې پېژنم او روابط مې دي هغه ډېره نږدې خیسي د دې فامیل ته لري هغه دا قصه ما ته وکړله چې دغه هلک ښه روش نه لرو ډېر زشت برخورد به یې کوو همېشه نو همدې وجې نه موږ نه غوښتل چې دې فامیل سره ډېر روابط موږ ولرو بیا وروسته خبر شولو چې دغه زوی یې د پلار نه هم سره جدا شوی وو
دا آشنا رادیو خبریال سید سلیمان آشنا و چې د فلوریدا د پیښه وروستي معلومات تاسو ته درکول
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ
او د خبرونې په دې برخه کې د عبید خان پواز د غزل.
سر سفل کو دفردی سر بوجھ پسر رغستے لا کر سفل کو دفردی سر بوجھ پسر رغستے گرانا کمنشی اور مکلی او گدر رغستے گرانا کمنشی اور مکلی او گدر رغستے تر سخل کو دفردی سر بوجھ پسر رغستے تر سخل کو دفردی سر بوجھ پسر رغستے اکثر رغستے داغے نامہ میں میں فلولوں کے اکثر رغستے گرانا کمنشی اور مکلی او گدر رغستے گرانا کمنشی اور مکلی او گدر رغستے ناتر سخل کو دپردی سر بوجھ پسر رغستے ناتر سخل کو دپردی سر بوجھ پسر رغستے وطن سمرا دے اغیارو پہنر رغستے وطن سمرا دے اغیارو پہنر رغستے گرانا کمنشی اور مکلی او گدر رغستے گرانا کمنشی اور مکلی او گدر رغستے ناتر سخل کو دپردی سر بوجھ پسر رغستے ناتر سخل کو دپردی سر بوجھ پسر رغستے
غانا ماورتا ہمیشہ د پ
د عبید خان پواز مو سندر اور د سټوډیو د غړیستان خای چی په خبر کې د محل د سحر نه نیمه بجې شوې د بوروال کاکړم سټوډیو ته راغله تاسو د محل مهم لند خبر نه وړاندې کوي
د تورخم پر پوله د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ بیګا وسلوالې نشتې دواړو خواو ته ځاني زیان رسولې ده. د پاکستانی پاوز د اما اړیکو څنګ ویلي چې په دې نشته کې د دوی یو عسكر ټپي شوې دي او د خیبر پولیټیکل نظامي چارواکو بیا د نهو ولسی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بل پلو د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل بیګا مشال رړي تول چې د دوی یو عسكر وجل شوی او 15 نور ټپي شوی دي. پښتانه ملتپال ګوندونو وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د تورخم پر پوله د خلکو تګ راتګ اسانه کړي. د دوی په وینا د پاکستان لخوا پر دې پوله د ویزو غوښتنې او تاوتریخوالي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پاکستان د جون میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان وپرېږدي چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه ولري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ د یک شنبه په ورځ په دې اړه د پاکستانی پاوز د مشر جنرال راحیل شریف څرګندونو ته په اشاره وویل. د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې نسته. جنرال راحیل شریف د تیرې جمعې په ورځ یو امریکایي پلاوی ته وویل په افغانستان کې باید د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیات وسي. او د امریکا د پلټونو مرکزی داروای په اولانډو کې د 50 کسانو وژون کې تربری دوړاندې د بیړنۍ حالاتو پولیسو ته ټلیفون کړی او ځان یې د اسلامي دولت وسروالې ډلې ملګری شوتلی. د یک شنبه په سهار وختي د امریکا د فلوریدا ایالت په اولانډو کې د همجنس بازانو په یو نڅاځای کې یو وسلوال کس ډزې وکړې په کوم کې چې 50 کسان وژل شو او تر 50 زیات ټپیان شو. امریکایي پلټونکو وروسته وویل چې دا یو کم دیرش کلن کس عمر متین نومیږي او افغان توکمه امریکایی دی.
وروال کاکړو چې تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کول او اوس ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د هندوستان او پاکستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې هندوستان یو وار بیا د هغې غوښتنې ګردان وکړو چې پاکستان دې د پټانکوټ په پیښه کې ککړ ملزم ونیسي نو هله به مذاکرات شروع کوي. د ادارې په وینا چې کله هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکرات پیل شي نو هندوستان د دې د ځنډ لپاره لارې لټوي او دا ځل یې هم داسې وکړه. الن کې دې رښتیو کې د هندوستان نېشنل انویسټیګیشن ایجنسۍ ڈائریکٹر هم د دې خبرې اعتراف کړی وو چې دې حمله کې د پاکستان د حکومت یا د کوم ایجنسی نیخ په نیغه د لاس لرنې څخه ثبوت نه دی ترلاسه شوی. ادارې لیکي پاکستان او هندوستان د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي باید چې دوی د امن لپاره غوره کردار ولوبوي او بیا که وکتل شي نو پاکستان په خپل د ترخګری ښکار ملک دی نو څنګه به د ترخګرو مرسته وکړي. نو پکار ده چې هندوستان د مذاکراتو میز ته کینی ځکه چې د منطقې د مسلو د حل یوازینی لار مذاکرات دي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي یو خوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک ګیله کوي چې حکومت د دوی په بیرته تګ کې سنجیده نه دی نو بل طرف ته په سرکاري توګه باندې اعلان شوی چې بې کوره شوي خلک دې تر د 14 جولای پورې د چارواکو سره رابطې وکړي چې د دوی د واپسۍ بندوبست وکړي شي. د ادارې په وینا چارواکو اعلان کړی چې هغه بې کوره شوي خلکو ته به 10,000 روپۍ د سفر د خرچ او 25,000 د نور خرچو په مت کې ورکولی شي څوک چې د 14 جولای پورې رابطې وکړي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت په دې فیصله کې هیڅ خرابې نشته خو پکار ده چې دا فیصله تر د متاثرینو رسولو لپاره غوره اقدامات کړي وو ځکه چې دا خلک له یو کال راهیسې د بیکوري ژوند تیروي نو دوی د پاکستان مختلفو ښارونو ته کړي دي نو زیاتره پکې د حکومت د دې فیصلې نه خبر نه دي. نو که حکومت داسې ونه کړه نو یو شمېر کورنۍ به د لایلمۍ په وجه د حکومت لخوا د دې سہولتونو نه محرومه پاتې شي او په دې متاثرینو کې زیاتره غریبان خلک دي چې د خرچي وس نه لري نو باید چې حکومت دې لړکی کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
خلیج ټایمز ورسپاڼه لیکي چې د روژې په میاشت کې د هند او پاکستان د خلکو د نږدې کېدو په موخه یوې کاروباري کمپنۍ یو اعلان جوړ کړی چې د خلکو پام یې ځان ته راړولی دی. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې ولسمشر اوباما په عراق او افغانستان کې د امریکا جنگ ته د پای ټکی کېښودلو کې بریالی شوی نه دی او لا هم امریکا په دواړو سیمو کې د ځایي سرتیرو پوځي ملاتړ کوي. مجید بابر د دواړو مقالو مهمې برخې ته راوروي.
خلیج ټایمز ورسپاڼې په خپل یو راپور کې د روژې په مناسبت د پاکستان د یو کاروباري ادارې لخوا د هغه ټلویزیوني اشتهار موضوع راغستې ده چې پکې په مسلمانانو او غیر مسلمو غږ شوی چې په دې میاشت کې د یو بل سره مرسته وکړي، د یو بل په کار راشي او په ټولنه کې د خیر ښېګڼې کارونو کې د یو بل ملاتړ جوړ شي. د ورسپاڼې په خبره دا مهال چې په پاکستان، هند او جنوبي اسیا کې کوم کړکیچ، تشدد او شخړې روانې دي، هغې ته په کتو سره دغه اشتهار د هر وګړي په سترګو کې د هیلو او اطمینان اوښکې راولي او دغه اوښکې د غم نه بلکې د خوشحالۍ احساس ورکوي. راپور کې راغلی دي چې د اشتهار دا ناره چې په جامو داغونه هیڅ غټه خبره نه ده که د یو ښه کار کولو پر مهال ولګي. دغه اشتهار کې یو وړوکی ماشوم په یو بازار کې ګرځي او د خپلو همدولو سره لوبې کوي چې یو غریب ریډي والا ونی چې سموسې او زلوبې خرڅوي خوریړی ماته شوی وي. دغه ماشوم سره د خپلو ملګرو په منډه د دغه کس مدد ته ورشي. هغه او د هغه ملګري په خلکو د هغه سموسې او زلوبې خرڅول پیل کړي، خو په دغه مهال د هغه او د ملګرو جامو باندې داغونه ولګي. په اشتهار کې وایي چې چا سره مرسته کول د کلکې عقیدې نښه ده او که چا سره د مرستې پر مهال په جامو داغونه ولګي نو هیڅ خبره نه ده. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د اوباما انتظامیه لپاره د ډیر تشویش خبره دا ده چې کوم دوه جنگونه ورته د پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش نه په ورسه کې پاتې شوی وو د هغې د ختمېدو په دې نږدو کې هډوسه امکان نه ښکاري. د اجانس په خبره د افغانستان او عراق جنگ سره سره اوس د لیبیا او شام کړکیچ هم د امریکا لپاره ډیر تشویش جوړ کړی، خو په افغانستان کې څنګه چې افغان طالبانو د اوباما دغه هیواد نه د پوزونو د وستو کوم پلان مخه کې خندان واچول، هغې ته په کتو سره اوباما اوس په افغانستان کې میشته امریکایي پوزونو ته افغان پوزونو سره په خلاص مټ همکارۍ حکم کړی دی، خو که هغه ځمکنۍ مرستې وي او که هوایی. د اجانس په خبره سپینه ماڼۍ وایي چې دا مهال د دوی هیڅ پلان نشته چې په مکمله توګه ځان ښکیل کړي، بلکې غواړي چې په فعاله توګه د افغان امنیتي سرتیرو ملاتړ وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اکثره وخت بې ځایه استعمالیږي او زورور خلک یې د خپلو ګټو لپاره کاروي. حکومت هم د بلوګرو له وجې د تورن کس سپیناوی نشي کوي. د دې لیکنې مهمې برخې د تازه همکار منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون زیاتره بې ځایه استعمالیږي او کوم تن باندې چې یو وار د مذهب د سپکاوي تور پورې شي هغه اکثر د هیڅ ډول سپیناوي موقع نه لري، ځکه چې اکثر خو بلوګر د مذهب په سپکاوي تورن تن په مقب وجني او که د هغې نه بد شي نو بیا یې په عدالت کې وکیلان د دفاع کولو نه ډډه کوي چې په ترس کې یې دغه تورن کس د نامعلومه وخته پورې په جیل کې بندي پاتې شي. ورسپاڼه لیکي په روان کال کې هم یو شمېر داسې پیښې رامنځته شوي چې څرګندوي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون په اړه خبره کول ډېره حساسه موضوع ده او د خلکو رد عمل ته په کتو سره حکومت هم نه غواړي چې په دې سلسله کې څه ډول بدلون مخې ته راوړي. د ورسپاڼې په وینا د پاکستان د پخواني امیر جنرال ضیاء الحق واکمنۍ ته د دې هیواد اکثریت بد وای، خو د هغه په وخت کې چې په مذهب کې د سخت دریځۍ کوم عوامل شامل کړی شوي هغه اوس هم دوام لري. په 2014 کال کې یو عیسوي ښځه او خاوند بلوګرو په دې تور د خښتو بټۍ ته ژوندي وغورځول او ووجل چې دوی د قرآن مجید پاڼې شلولې دي، خو وروسته معلومه شوه چې دغه تور په دروغ لګول شوی و. ورسپاڼه لیکي که څه هم تر دې دمه د مذهب د سپکاوي په جرم کې عدالت څوک پانسي کړي نه دي، خو په دې کې ککړ د 500 نه زیات کسان د مقدمو شروع کېدو نه وړاندې وجل شوي چې زیاتره یې په جیل کې پولیسواله او جوبل کړي یا وجلی دي. بلخوا ورسپاڼې ته د جلسو او احتجاجونو تنظیمونکي یو تن ویلي چې دوی په کرایه د جلسو جلوسونو لپاره خلک راغونډوي، یعنی که څوک دوی ته ووایي چې په یو خاص شمېر کې خلک کومې خاصې سیمې ته د جلسې او جلوس لپاره بوتلل دي
نو دوی ورته په ډیر لږ وخت کې د ټلیفون د لارې تنظیم کولې شي. دا کسان وای دوی دغه احتجاج کوونکو ته خوراک او دیړی ورکوي او د پولیس نه د بچ کولو ذمہواری هم اخلي. خو دا کسان وای که دغه جلسه د مذهب په سپکاوي د تورن خلکو خلاف او یا په دغه قانون کې د بدلون په اړه وي، نو دغه دیړی مار ورته لا نور په جوش او جذبه ورځي.
د منور شاه رپورټ مو اورید. اوس هم د خیبر ایجنسی نه یو رپورټ لرو چې ځایی خلک وای د اف سی آر د قانون د لاندې د دوی فیصلې نه کیږي، د دوی پریکړې د دوی چې کله شخړه راشي نو سمې فیصلې نه کیږي، او دغلته کوم جوډیشل سیستم چې دی، قضایي سیستم چې دی، هغه درغل دی او د دوی فیصلې په وخت نه کیږي. فرهاد شینوار د دې موضوع تفصیل راوړوي.
د خیبر ایجنسی خلق وای چې د اف سی آر نظام تر لاندې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د دوی مقدمه اکثره د زند ښکار وی او زر نه حل کیږي. دوی وای په قبایلی سیمو کې یو تن یعنی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په یو وخت انتظامی افسر هم وی او د ایډیشنل ډیسټریکټ میجستریټ اختیارات هم لري. دوی وای باید دغه دواړه اختیارات تقسیم کړی شي او د عدالتي کارونو لپاره دی په سلونو کې یو بیل جج وټاکل شي او یادې دغه اف سی آر نظام په مکمله توګه ختم کړی شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي نور زمیر مشال ریډیو ته وایي چې د اف سی آر نظام تر لاندې دوی د ستونزو نه ډک ژوند تیروي او مقدمه یې نه حل کیږي.
د قبایل د غلامۍ ژوند تیروي او اف سی آر کې هیڅ حق دوی ته حاصل نه دی، نه مقدمې حل کیږي نه معاملې حل کیږي. په دې کې بسار نه چراشي پاته بجې راشی دو بجی ماندی با اوگه زی امونز با هم نی کرای او از خدر تکلیب بیر تا او مساله بی هم نالکگی.
او دا سیمی او بلتن رفی و دین دا کبیلی سیمو دا انتظامی و عدالتی نظام پاره وای
ډیر کی سونه داسې چې کلو کلو نه پراته وي، خدای لګا پېشان او د پیسو لیندېنې ورسره هغه سره ډیپټي ته رامخې کوي نه، نو لګا ورځو خیچ میاش پس راشه شل ورځې پس راشه په دې باندې وخت تر باندې اړی، نو دا کیس دومره وزنډې او هغه شي چې هلته بار دوی سره جګړې راشي هغه راشي کنه.
په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د عدالتي کاروایۍ لپاره یوازې یوه ورځ ټاکل شوې وي او ځایي خلک وای په یوه ورځ کې د خلکو مقدمې نه حل کیږي او باید دغه موده دې وغځول شي. او په دې اړه د خیبر یو تن حبیب الله وای
او یو ورځ هو بالکل ناکافی، ځکه چې په یو ورځ باندې به دوه درې تاریخونه شي او کم از کم د دیش یا څلوې مسلې داسې مسلې چې هغه د قومي غټ مقدمې داسې کیسونه راځي چې هغه بالکل د حل کېدو نه په یو ورځ باندې هغه لا کافی نه چې په هغه یو ورځ باندې حل شي، بلکې هغه لا ډېرې ورځې پکار.
د خیبر ایجنسی د خلکو د دغو شکایتونو په لړ کې مو د خیبر انتظامی چارواکو د نظر اخیستو هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نه شوه. یا د دې چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلولو لپاره د قبایلی ولس رائے راغونډ کړي دي او دغه کمیټه وای چې په دې حق لې سفارشات تیار کړي دي او ډیر زر به وزیر اعظم او پارلیمان ته وړاندې کړي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خبرونه په دې برخه کې د ته د علي بابا خان په واز د غنی خان دا کلام درو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، کله سر کی تورما، کله سر کی تورما، کله شونډی خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، ¶¶ پہاڑ کی درڑا بسری پہ ماں ہمدرنگ کے لاکھ مارشتا زطر لپے ڈکو ماد سخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوز گر کی دریا بنا گرزب ماں سال جانا یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس سال جانا یو تصور کی جوڑب ماں
دا مشال رادیو دا تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري ڈی پی ای خبر ایجنټس په پاکستان کې د هغه ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښو په اړه ولې کنه خبره کړې چې په پردیو کورنو کې د ډیرو لږو پیسو او خوړو په بدل کې مزدوري کوي. د لیکنې تر مخه تر هغه چې د پاکستان ریاست د ماشومانو د حقونو د سرغړونو خبره جدي نه ویخېستي په دغه هیواد کې د غریبو ماشومانو زورونې به دوام ولري. هارون بادشاہ د موضوع تفصیل سره.
د ڈی پی ای خبری ایجنس په لیکنه کې د پنجاب صوبې د فیصل آباد ښار د یوې غریبې جنای نازیه شوکت کیسه راغستل شوې. نازیه هغه وخت چې پیغله شوه پلار یې د ناروغۍ له لاسه کار پرېښود او دا مجبور کړل شوه چې لاهور ښار ته ولاړه شي او د یو چا په کور کې کار وکړي. د یو کور مالک نازیه ته د نوکرۍ ورکولو پر وخت ژمنه وکړه چې هغې ته به ښه خواړه ورکوي او د تعلیم غم به یې هم خوري. خدا هر څه دروغ وختل او د نازی په خبره د کور د مالک خځې او دغه دولونو به د هر ورځ وهله ټکوله. پر نازی په دغه کور کې تر اتو میاشتو پورې د زور زیاتی کې دلو رستا یو ورځ یو چا د هغې د حالت زار پاړه هم په لاهور ښار کې د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې چارو دفتر ته رپورټ وکړ. د دفتر مامورینو پر هغه کور چې نازی کار پکې کاوه چاپه وهله، هغه یې له ځانه سره بوتله او د کور مېرمن یې له پولیسو سره بندي کړه. د ماشومانو د دغه ادارې په وینا د نازی یو لاس سو واره مات کړل شوی وو او پر څټ یې د تشدد نښانونه ول. نازی له تیر یو کال راهیسې د همیاد ادارې په هاسټل کې ژوند کوي. د جسمانی او رواني صحت په ترلاسه کولو کې د مرستو ترڅنګ د جامو ګنډلو هنر هم ورخودل کیږي چې هغه وکول شي په راتلونکي کې په خپلو پښو د درېدو جوګه شي. په لیکنه کې د پاکستان د سرکاري شمیرو په حواله ویل شوي چې د هغه هیواد له 130 میلیونه وګړو څخه درېیمه برخه یې په انتهایي غربت کې ژوند کوي. د لیکنې تر مخه همدا غربت چې د پاکستان په څیر هیواد کې د ډیرو ټولنیزو ستونزو سرچینه ګڼل کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان په لږو شتمنو کورنیو کې د وړو جنکو او یا هملکانو د نوکرانو په توګه ساتلو ته د مدني رتبې د یو علامت په توګه قتل کیږي. په دې اړه هیڅ کره معلومات نشته چې په پاکستان کې دا مهال څه شمېر ماشومان په پردیو کورونو کې په مزدورۍ بوختي، خو په لاهور کې د ماشومانو د ساتنې اداره وایي چې دغه شمېر په زیاتېدو دی. په لیکنه کې د کارګرانو د نړیوال تنظیم لخوا په 2004 کال کې شوې یوه سروې کې په پاکستان کې د کورونو دننه د مزدورانو ماشومانو شمیر شاوخوا 2,46,000 ښودل شوی دی. لیکنه د ماشومانو د حقونو د فعالانو لخولې زیاتوي تر هغې چې د پاکستان ریاست د ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښو د له منځه وړلو خبره جدي نه وي نیولې، د نازیې په څیر یو د پام وړ شمېر ماشومان به په هغه هیواد کې کړیږي او رنځېږي.
په سوات کې خلکو په ځانګړي ډول میرمنو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. میرمنو ویل میرمنو پرون په ترسره شوې دغه مظاهره کې ویل د بجلی لوډ شیډنګ له وجې پروژه کې د دوی ژوند سخت اغېزمن شوی دی. د دوی په وینا د روژه ماتي او پېشمنۍ په شان په مهمو وختونو کې هم وابډه پر دوی بجلی بندوي چې ورسره د دوی کارونه او ژوند متاثره کیږي. له سواته نیاز احمد خان رپورټ لري چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
مظاهره چان چې د سیدو شریف الله چوک ته راجمشي ول، لاسونه کې چاټونه راغستې ول او د حکومت په ضد ناری هم لګولې. دغه مظاهره کې د سیدو شریف خزی هم شامل وې. په دغه موقع د خیر خیګړې ټولنې مشر نیلم ابرار چټان وویل چې د بجلی نشوالي له وجې زیاتې ستونزې په کور کې دننه ناستې ښځو ته وي.
کلی نه چې روژه شروع شوي ده، د هغه ورځې نه لوډ شیډنګ سیوا شوې ده. په 24 غنټو کې صرف یو غنټه بجلی، نوره بجلی نه، چې بجلی نه اوبه ور سره نه، نو دا ښځې په کورونو کې پخلی کوي، جامې انځجامې سره کوي، دا ټول کار د بجلی او د اوبو ده. هغه ته دومره تکلیفونه دي. پرون ما په خپل په هاسپټل کې ولیدل چې واړه او ښځې د ګرمۍ د لاسه په هسپتال کې پراته دي. مرد ذات چې ده هغه بیا هم کله چې نه تر لاړ شي کله بهر راوځي، هغه بیا هم خپل صدقه کوي. خدا خزي ذات داسې چې هغه د کورم نشراته زمون کل چر داسې ده.
سیدو شریف نه د خزو لپاره کونسلر اقبال جهان په دغه موقع وویل چې د روژې په میاشت کې حکومت د لوډ شیډنګ وخت نور هم زیات کړی دی او ترتیب یې هم نه دی معلوم، نو ځکه دوی په احتجاج مجبوره شوي دي.
دا افتاره په ټایم کې لوډ شیډینګ دی، د سیری په ټایم کې لوډ شیډینګ دی، او د ګرمۍ د وجنه عوام ته دومره زیاته مسله ده چې د سکول کې روزانه 20-25 ماشومان روزانه بیهوشه کیږي د ګرمۍ د وجنه. دغه شان هسپتالونو ته مونږ ویزټ کړی دی، د مریضانو ډېر بد حال دی د بجلۍ د وجنه. که یو مریض گزارو کی خود بجلی دوج ناغی تا دهیزی بیمارو لگی و اغا بیماری داغی زیاد حد پوری ورسی.
مظاهره که شامل دمینگوری زلمه زیشان وای چې د بجلی نشوالی لوجه نور هم یو شمیر ستونزې را مخامخ دي.
لکه مونږ وایو که د بجلی دا لوشډینګ مونږ لکم کو او د جنریټر دا استعمال وسره لکم شي، په دې سره به ماحولیت ماحول هم زموږ دونه نه افیکټ کیږي. بل خبره زمونږ دا زمونږ د سوچ سونه خخ زیګونه او هغه ورو ګرمایش طرف ته روان دي چې دلته پوری تور باندې لوشډینګ ختم کړی شي. خلکو ته د اوبو مسله ده، روژه د زبرګ میاشت ده، او دا خلک ټول چې دي کنه دا صرف د مسلې د وجې نه اوسې دي. په دې روژه په میاشت کې څوک هم چې دی کنه هغه دونه وزګار نه چې هغه وچ پناه کرا اوسي.
مظاهره چانو په دغه موقع ټایرونو ته اور ورته کړی و، او د سیدو منګورې سړک یې 100 ساعته د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلی و. وروسته مرستیال کمشنر ایسی عبدالناصر مظاهره چانو ته ورغی او ورته باور ورکو چې دغه ستونزه حل کولو لپاره به صوبایي او مرکزي حکومتونو ته وینا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په بنو کې بیا خلک وایي بجلی تل نه وي، اوس دا ورته د معمول خبره ده، خو ستونزه دا ده چې روژه ده، ګرمي ده، او د یخو اوبو لپاره د روژه ماتي په وخت کې د یخو اوبو لپاره د واور وړتیا ده، خو واورې په بازارونو کې نه موندل کیږي. د مشال همکار عمر دراز وزیر سوتنه غږولې.
اورنگزیب خان ډیر تکلیف تا جی او بجلی خو سره شته نه کنه په بنو کې کنه برف خانه والا ډیر زیات ظلم کوي مونږ سره کنه دا کوم مونږ چې ورشي مونږ ته برف نه ملويږي په خپل نمبر کې هم نه راته ملويږي په بلیک کې خرڅي او ډیر زیات ای مونږ سره کوي مونږ څه کوو اخر کار د خلک رو ساده کنه د هر سړی تلکا یخه او به پکار وي او دا وګوره چې ته برف نه ملويږي دا ډیر سختي سره ملويږي مونږ څه کوو کوم ځای نه خلک ته برف راوړو
مخشه خو مرا گھنٹا پہ گھنٹا ارتلے ہوئے سو آگا گھنٹا چکی مدو نہیں ہر بلائی ہے امڑائی ہے بے دگ دوا چکی مدو دے برف خنیش ہے برف یا چکی مدو کمائی ہوئے مندیری نہ ڈیر تکلیف ہے نیرا چکی مدو دا سے اس میں راچے ڈیر تکلیف ہے بدا کیرے سے بچوں نے تا شدینا تا خال کے تا بجلی رہے گا سے بے دگ سر ان شاء اللہ ہر شہ چکی مدو بروبار سے نو پاکستان کو مرشے کی مدو اور دلی چنوا پاکستان کو مین لیتے چنوا پاکستان پہ کیم طرف تھا تو خدا پاک تر بنے ہوئے ڈیر ذرا
بس صاحب دا حال دا چې میرا په خپل پیسې باندې اے بار غوندې شای نه میږي دا دې میر حال دا پاکستان دې نوې حکومت چې کی میر باندې لاګیا دا بجلی خو بجلی نشته بار واپس اور شو او سارا دې رې په افتاری دې میرا ګر مې وېچ لتا مجبوری سړې باندې مې په افتاری شو زه ونه ورو وړي کې وستر کو بار پته دې نه نه پیسې مې نیولې دي او په خپل پیسې بار نه ملاوې
ټولا اورز اوس پاشه بجلی نه دی وور ډیر تکلیف تا میش حکومت ته دا ارفاسه چې دا بجلی دا جوړه شریغه ده شي تا وور بالکل نه ملو دی رژیم میاشتو نه راسو غلطینا هډر مشکل خبره دو همیش تا بنی دا وور نه پیرا کړی میش دا درخواسته چې میش دا وور پیرا شي
د بنو سوتنه اوسیدونکو چې ویلې د بجلی لوډ شیډنګ یو طرف ته خو اوس د روژه ماتي په وخت د یخو اوبو لپاره هم پام تدار دی او دوی واوره نشي موندلی ځکه برفخانو والا واوره په بلیک کې خرڅوي یا په تور بازار کې خرڅوي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې د روژې میاشت له پیل سره سم د سیمې ځینو تعلیم یافته ځوانانو د خپل یو تنظیم له لارې بېوزلو او اړو روژتیانو ته د خوراکي توکو مرستې رسول شروع کړې دي. دا ځوانان وایي پښتانه په دې وروستیو کلونو کې په سیمو کې د نامنې پیښو او د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې زیات ځپل شوي او دا چې پښتانه ځوانان کوی شي د خپلو استعدادونو په کارولو سره د خپلو خلکو دردونه دوا کړي. هارون باچا پی رپورټ لري.
په درمان نومي تنظیم کې شامل یو شمیر ځوانان د تیر کال په څیر دا روژه هم د پېښور پر روغتونونو او مارکیټونو ګرځي او د غریبو خلکو ترمنځ روژه ماتي او د ماښام ډوډۍ ویشي. د دغه تنظیم یو مخکښ د مردان د ساول ډیر کلي اوسیدونکي او د قانون طالب علم سعود شاه روغانی وایي دی او ملګري غواړي پښتنو ته دا فکر ورکړي چې د حکومتي ادارو مرستو ته د انتظار کولو پر ځای هغوی باید په خپله د یو بل په کار راشي.
دا بیسیکلی موږ د خلکو ته سوچ ورکو، خصوصا پښتونخوا او یو فاتا موږ د خلک د اپریشن او یا د چکم حالات روانو دا غي د لاس ډیر ته فکر شو غي د اغه شته توجه مې نه شو چې څنګه پکار وو او زموږ خلک دا گورنمنٹ نہ زیادہ ایکسپیکٹیشنز کی پخپل اس اقدام نشتا نمون یو سلو کی زمر گدی دا یوزی شو مون دا سوچو کو سونا مرست کولی شو سونا منڈ تڑا کولی شو رو کو دے خلق تا فنڈ ریزنگ پترو یا مرگرو پترو یا فیملیز نہ ڈونیشنز را گوندول پترو دے خلق سو مدد کڑی شو
روغانه زیاتوی هڅه کوي چې هر ورځ له 2500 ولې تر 300 پورې غریب او اړو خلکو ته د روژه ماتي لپاره خواړه ورکړي. د نوموړي په خبره دی او ملګری په پام کې لري چې د روژې په میاشت کې د خیبر پختونخوا نور ضلعو ته هم لاړ شي او له بېوزله خلکو سره یې ورته مرستې وکړي.
مثال مونږ یو هاسپټل ته ځو نو مونږ غواړو چې خبرو یا ډاکټر سره خبرو کو اری مونته ریشو راکی جدل ته 200 کسان دي جدل ته 300 کسان دي نو مونږ ډیلی بیسز باندې یا یو هاسپټل یا د لوکیشن نه په ډیلی بیسز باندې مینیمم 200 خلک خامخا کیږي او ان شاء الله چې سوپر روجی دي دا کوشش دي دا مهم زه جاری ساتم صرف په خبر کې نه او مردان ته ځو چې فدی ته ومځو ثواب ته ومځو پندو ته ومځو
سوچا روغانی او ملګروی د پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې هم چې دا یو سرکاري روغتون دی د ناروغانو د غوی د خپل خپلوانو او د روغتون د ملازمینو ترمنځ د روژماتي خواړه ویشلي. د شاهد خان په نوم د یاد روغتون دی یو وارد ملازم وایي د ځوانانو د خپل کار په ترڅ کې ل غریبانو ډېر دواګانې اغستې دي.
ډېر خلک ته خوشاله دي ډېر دواګانې ورته کوي اول زموږ سره نه ورته تباو دي خپل لاس رما ورکول دي بر سره ولاړو الحمدللہ دے کہ زمغم دیر ای سوا شو دا دو واگانو دے کنے جی کلب 200 تنا نو راو کلب 300 تنا نو راو کلب 150 تنا نو راو لور واڈو نو منگا واس کور کولا میڈیکل سی میڈیکل ڈی ای او د ماشومان واڈو نو دی یا ویو یو ای دد ورا لگا کہ منگو درے درے واس کا داوا ہے دیر دو واگانو دے کنے
د درمان تنظیم چلون کې سعود شاه روغانې چې د قانون طالب علم دی او په سیمه کې سیاسي حل ځلې هم کوي وایي کارونه یوازې د روژې تر میاشت پورې محدود نه دي بلکې د ماشومانو د صحت او تعلیم په برخو کې یو شمېر وړې پروژې هم پر مخ روانې کړې دي. نوموړی پر پښتنو ځوانانو غږ کوي چې د خپلو خلکو د ستونزو د پیژندلو او هغو ته د حل لارو موندلو په چارو کې ځانونه وکړوي.
د هارون بادشاه چې رپورټ یې تاسو ته وړاندې کوو اوس استاد یار محمد ته وکړئ. السلام علیکم.